بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د میزان یعنی د تلې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول له 28مه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 6مې نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده پاکستان او روسیا د ډالر پر ځای د ملي کرنسیو د کارولو په لور. له تبصرې وروسته هم د روغتیا مجله نومې پروګرام اوري او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د حکایتونو بخنه غواړم د قرآنی آیتونو او حکایتونو په حقله د پروګرامونو د لړۍ دویم پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه رازو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوې نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، ایران روسیې ته د ډرون د ورکولو ادعا ته غبرګون وښوده. د ایران او افغانستان په ګډو پولو کې هیڅ ستونزه نشته. پاکستان له روسیې څخه د تیلو اخیستلو نیت لري. ملا هیبت الله د تخار د علماو شورا د جوړولو امر کړی. ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه محصلینو له حالته اندېښنه لري او د یو بل فلسطینی ځوان په شهادت سره په روان کال کې د فلسطینی شهیدانو شمیر 144 ته ورسېده. هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. په نیویارک کې په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي وویل د ایران خلاف سیاسي پروګرامونه او د غولونکو معلوماتو خپرول به ګټور نه کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا بل اخره د یوکرين په جنگ کې د استعمالیدو لپاره روسیې ته د ایرانی ډرونز د لیګلو د ادعا په حق له د امریکې په مشرۍ د لویدیز د 1300 میاشتو لفظا جوړونې ورسته بل اخره پرون مازیګر تر بندو ورونو شاته یو غونډه جوړ کړه. د ایرنا د خبر لمخې له دغه غونډې ورسته په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی د خبریالانو په ټول کې د یوکرين په جنگ کې د استعمالیدو لپاره د ایران لخوا د بې پیلټ الوتکو د انتقال په حق له بې بنیاده ادعاوې رد کړي او ټینګار یې وکړ چې دغه ادعاوې له 2213 پریکړه لیک سره هیڅ تړاو نه لري. ایروانی همداشان په دې خبرې سره چې ایران د جنگ او نښتو مخالف دی وویل ایران د یو داسې هیواد په توګه چې د تپلي جنگ او تیری اتکلنه تجربه یې تیره کړې ده په دوامداره توګه یې له صلح او د یوکرین د جنگ له سمدستي ختمېدو ملاتړ کړی دی. هغه له دې خبرې ناهیلي وښودله چې ځینې هیوادونه د یوکرین په کړکیچ کې یوازې سیاسي اهداف او انګېزې تعقیبوي او ویویل دغه هیوادونه د ایران خلاف د یو نفسیاتي جنگ او اطلاعاتي ضد جګړې په جوړولو سره هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2213 پریکړه لیک څخه یو بیلاری کوونکی تفسیر وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې نمائندګۍ هم ویلي چې ماسکو په یوکرين کې یوازې د خپل هیواد جوړې کړې بې پیلټه الوتکې کاروي. د دغه نمائندګۍ اړوند بیم راستیال د میتری پولیانسکی خبریالانو ته وویل چې روسی فیډریشن په یوکرین کې په خپلو ځانګړو عملیاتو کې د کور دننه جوړ کړي ډرونز استعمالوي. دښمن د ایران د علمي چټکتیا د ودرولو په لټه کې دی. د ایران اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان په پوهنتونونو کې د دښمن تحرکاتو ته په اشاره سره وویل د پوهنتونونو د بندولو لپاره د دښمنانو هلې ځلې د ایران د علمي ګړندېتوب د مخنیوي په لړ کې دي. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان حسین سلامی نن د قوم خار په قدس نومې مسلا کې له پوځي امنیتي او پولیس ځواکونو په ملاتړ کې د علمي حوزې د علماو استادانو او طلابو په ستر اجتماع کې وویل د امریکې نسخه زموږ د پوهنتونونو او ښوونځیو د بندولو لپاره ده او پوهیږي چې له دغو ځایونو څخه علم او پوهه راټوکېدلې او ایران سترو بشري لاسته راوړنو ته په رسیدو ده. جنرال سلامی وویل نن سبا په دې حساس پړاو کې د ایران د انقلاب نظام ولس او هیواد خلاف د نړیوالو احزابو د جنگ کتون کیو چې پکې د نړۍ لوی او واړه شیطانان او د نن سبا ټولي سیاسي او رسندوی امپراتوري سیاسي بایلون کی او تیر ټول کنگل شوی عناصر او بهیرونه لسړو راوتلی او که څه هم زړونه متفرق دي خو په ظاهره یو موټی دي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان په دوام کې وویل دښمنان راغلي وو چې زمونږ ولس وویریږي او لخپل تاریخ او اعتقاداتو یې جلا کړي او د نظام په مقابل کې ودروي خو چورلټه ماتې وخوړله. هغه ټینګار وکړ چې دښمن د ایران د ولس خلاف هر حرکت وکړي څو چند تاوان به وزغمي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحدي ځواکونو کمانډان وویل د ایران او افغانستان په ګډو سرحدونو کې هیڅ ډول مشکل نشته. د تسنیم خبری آژانس د خبر لمخې احمد ګودرزی نن د ایران په شمال ختیځ کې د خراسان رضوی ولایت د شرقي پولو د کتنې ترڅنګ په دې خبرې سره چې نن سبا د سرحدي تګ راتګ اجازت نامه په الکترونیک توګه صادریږي وویل د ایرانی خارجو او د گاونډي هیوادونو د خلکو لپاره په پوله کې د تګ راتګ پروانه صادریږي او په دې لړ کې خلک کولی شي چې په پولیس من ویب سایټ کې بے لحیز ډول فیس او پیسو د ورکولو دغه اجازت نامه تر لاسه کړي. د ایران د سرحدي پولیسو کمانډان په دې خبره سره چې د یو لړ بخنه غواړم چې د پولو د بندولو هدف په غیر قانوني توګه د کسانو د راتګ مخنیوي دی زیاته کړه. دا کار به د سینسرونو، ډرونز، الکترونیک او آپټیک سیستمونو په کارولو او د دیوال په وهلو او همداشان د اغزن تر په لګولو سره ترسره شي او د دې ترڅنګ به د سیمې د خلکو لپاره کار روزګار هم ولري. سردار ګودرزی وویل چې نن سبا له افغانستان سره د ایران په ګډو سرحدونو کې هیڅ ډول ستونزه او مشکل نشته. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان د مالی وزیر په مناسبه بیا له روسیې څخه د تیلو د اخیستو احتمال تایید کړ. اس هاک ډار ویلی دی پاکستان په ارزانه بیا له روسیې څخه د تیلو د اخیستلو جاج اخلي. هغه له روسیې څخه په ارزانه بیا د تیلو اخیستو ته د اسلام آباد د ګروهنې وجه له وروستیو ویجاړونکو سیلابونو وروسته د پاکستان د پورونو د زیاتېدو په اندېښنې پورې اړونده و. بل لو زیاته کړه اسلام آباد خامخا له روس څخه د تیلو اخیستل سیړي. که هند له روسیې څخه تیل اخیستی شي نو موږ یې هم ترې د پیرلو حق لرو. له پاکستان مخکې انډونیشیا هم چې د قوه ایزو توکو د بیې د زیاتېدو په وجه په مناسب قیمت له روسیې څخه د تیلو د اخیستو د چارو جاج اخلي. د طالبانو مشر د یو تازه فرمان پترس کې د تخار د علماو د شورا جوړول اعلان کړل. تاند خبری سایټ لیکلی چې د نوموړي فرمان لمخې مولوی محمود د شورا د رئیس، مولوی خال مراد مرسیال، مولوی محمد نعیم د شورا غړی او د مالی او اداري چارو مسؤل او یو شمیر نور د شورا د غړو په توګه ټاکل شوی دی. په دغه حکم کې ویل شوی چې یاد شورا مکلفه ده چې د خپل لایحې مطابق د یاد ولایت د چارو د ښه سمون لپاره او د محول شوو موضوعاتو په هکله د ولایت اړوندو مسؤلینو ته د شریعت په رڼا کې صلاح مشورې ورکړي. د سرچینې په حواله د تخار لپاره د طالبانو ولایت مسؤلین هم مکلف کړی شوی چې د علماو شورا پر مشورو باندې د دوی د لایحه مطابق عمل وکړي او د لایحه په اجرا کې هم پوره هڅه وکړي، او همدارنګه د مرکزی مالی اداري او نورو اړوندو ادارو مسؤلین مکلف دي چې د علماو شورا اداري تشکیل او بودیجه ترتیب او له اصولو سره سم له پړاوونو څخه تیر کړي. د طالبانو ادارې د علماو شورا په اړه نور جزئیات ندي ورکړي. افغانستان په جوزجان ولایت کې یو روغتیایي مرکز جوړیږي او په کندهار کې د دوو کلینیکونو تعمیرات روان دي. لسیمې زمون خبریال رپورټ راکړی چې د افغانستان په جوزجان ولایت کې د یو باب روغتیایي کلینیک له جوړېدو څخه خبرونه را رسیدلی دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر قاری ذبیح الله حسینی وایي چې د دې ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ په گردن سیمه کې د یو روغتیایي کلینیک د رغولو چارې پیل شوې دي. د نوموړي په وینا د دې صحي مرکز جوړېدل کولی شي د لسو زرو کورنیو روغتیایي ستونزې حل کړي. ویل کېږي چې د دې روغتیایي مرکز لپاره ځمکه د خلکو له لورې ورکړی شوې ده چې 4 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. بلخوا د کندهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د یو شمېر مهمو برخو د بیا رغونې چارې تکمیل شوي او رسمن ګټې اخیستو ته سپارل شوي دي. دا کندهار د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو په وینا د دوو کلینیکونو د بیا رغولو چارې د ډاکار مؤسسې په مالی ملاتړ سره سرته رسیدلې دي. دا یادولو ده چې تېره ورځ په جوزجان ولایت کې د 3,01,000 افغانیو په ارزښت 1,55 کلمه بې کیفیت او له تاریخ څخه تیر شوي درمل له منځه یوړی شول. د بخښنې نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د جینکو له لیلیې څخه د هزاره نجونو استل اندېښمنوونکي وبلل. د شفقنه خبري اژانس خبر له مخې د بخښنې نړیوال سازمان پرون د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د جینکو د استل کېدو په هکله د رسنیو رپورټونه ډېر اندېښمنوونکي وبلل. دغه سازمان زده کړې او تحصیل ته د ښځو د لاسرسي په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. د طالبانو دا فیصله د نجونو د زده کړې په وړاندې د دغې ډلې په کړنلارې باندې په اعتراض کې د محصلو جنکو له وروستیو مظاهرو وروسته شوې وه. همداشان د ماشومانو د حقوقو یو مدافع سازمان په یو رپورټ کې افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ ډېره بده سیمه بللې ده. د افغانستان خلک په تېره بیا ماشومان د امریکایي پوځیانو د دوو لسیزو د نیواګرۍ په دوران کې د دغه هیواد د بېخبیناو د نابودېدو په وجه له سختو نیمګړتیاو او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دي. په دې منظومان کې واشنگټن په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنېدو په پلمه پر دغه هیواد سخت بندیزونه لګولي او د افغانستان د مرکزی بانک 10 میلیارډ ډالر یې هم نیولي دي چې له امله د افغانستان د خلکو حالات لا خراب شوي دي. د ماشومانو د حقوقو د سازمان لخوا په شوي رتبه بندۍ کې پرون ویل شوي چې افغانستان د نړۍ په 1,015 هیوادونو کې له سیرالیون هیواد وروسته د ماشومانو لپاره تر ټولو بد او خطرناک هیواد دی. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو څخه اوري. د فلسطین روغتیا وزارت د یو فلسطینی ځوان د شهادت خبر ورکړی. وی ویل د روان کال له پیل څخه 1,040 فلسطینیان شهیدان شوي دي. صهیونیست پوځیان او خارجي میشتي هر ورځ په مختلفو پلمو د فلسطین مظلوم خلک وژني، زخمي کوي او نیسي. د فلسطین روغتیا وزارت نن سهار وویل چې 14 کلن محمد فادی نوری چې 13 میاشت په لویدیځ غاړه کې د صهیونیستي پوځیانو په ډزو لګېدلې و شهید شو. دغه فلسطینی ځوان څو اونۍ مخکې په خېټه لګېدلې و او تر اوسه یې په روغتون کې درملنه روانه وه. د فلسطین د روغتیا وزارت د اعلان له مخې د روان 2022 کال له پیل راهیسې 1,040 فلسطینیان شهیدان شوي دي چې 1,040 پکې ماشومان دي. او په پوځي او جاسوسي تجهیزاتو بار یوه اماراتي کشتۍ د یمن سوختارا نومې ټاپو ته رسیدلې ده. د متحده عرب اماراتو لخوا د تجهیزاتو ډکه کشتۍ په هدیبو ښار کې د سوختارا هوایي ډګر ته نږدې پوځي اډې ته منتقله شوې ده. په دې وروستیو کې د یمن رسندوی سرچینو په یوې جاسوسي او پوځي اډې باندې د عدن د ستراتیژیک خلیج په خوله کې د یمن د سوختارا جزیرې د دویم ستر ښار د بدلولو لپاره د اماراتو او صهیونیستي رژیم د نوي پلان خبر ورکړی. ویل کېږي چې اماراتو د اسرایلو رژیم په عرب سمندر کې په باب المندب باندې د ولکې په موخه د سوکترا جزیرې د نیولو په تکل کې دی. سوکترا د یمن تر ټولو ستره جزیره ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
کو زمون سیاسی تبصرہ د پاکستان او روسیا د ډالر پر ځای د خپل ملی اسعارو د کارولو په لټه کې دي عنوان لري. پاکستان او روسیا ل خپل تجارتی معاملاتو څخه د ډالر او یورو د حذفولو او د ملی اسعارو د کارولو په حق له خبرې ترې کوي. په روسیا کې د پاکستان سفیر شفقت علی خان د دې خبرې په کولو سره چې د دواړو هیوادونو مرکزی بانکونه هڅه کوي له دوه اړخیزو سوداګرۍ څخه د ډالر د ختمولو په لړ کې عملی مسایل زر تر زره حل کړي. هغه هیله وښودله چې له روسیې سره د پاکستان له تجارته د ډالر په حذفېدو سره د دواړو لورو د سوداګرۍ مبادلاتو اندازه زیاته شي او ترمنځ یې د پیسو نقل او انتقال هم اسانه شي. په دې وروستیو کلونو کې په نړیواله سویه په دوه اړخیزه او څو اړخیزه تجارت کې د ملي پیسو د استعمال بهیر مخ په زیاتېدو دی او هیوادونه هڅه کوي چې له دې لارې د خپلې ملي کرنسۍ د پیاوړي کولو ترڅنګ په ډالر او یورو پورې خپل پیالتیا هم کم کړي. دا موضوع له ګڼو اړخونو څخه مهمه ده. لومړی دا چې په هیوادونو باندې د امریکې او اروپا د بندیزونو دباوونه کموي، ځکه له هغو هیوادونو سره په اړیکو کې په هر شخړه کې چې د لویدیز له سیاستونو سره د ملګرتیا نیت نه لري بندیزونه لګوي. دویمه دا چې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د رونق لامل کیږي، ځکه چې هیوادونه بې له هیڅ ډول اندېښنې او محدودیته خپلې سوداګرۍ راکړې ورکړې زیاتولی شي. چاینا ډیلی په دې حق لیکي، تر اوسه د نړۍ کابو شپېتو هیوادونو له بیجنګ سره په تجارت کې د ملي کرنسۍ او استعمال ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی او دا خودنه کوي چې په ډالر پورې د پیالتیا کمولو او یا بیخي ختمولو ته نړیواله ګروهنه په زیاتېدو ده او د نړیوال تجارت په مبادلاتو کې د ډالر د کمزورتیا سبب کیږي. د ته په پام سره چې د امریکای او اروپای هیوادونو لخوا په هیوادونو باندې د بندیزونو لګیدل په زیاتېدو دي، ځینې ټولنې د امریکای لخوا د بایکاټ شوو هیوادونو د تجارتي ډلو د جوړېدو وړاندیز هم کوي چې له ملي اسعارو د هیوادونو د مخکنه د زیاتې استفادې سبب کېدای شي. پر دې سربېره داسې ښکاري چې د امریکای اقتصادي ستونزو ته په پام سره د نړۍ په سوداګریزو مبادلاتو کې له ډالر څخه د استفادې دوران په ختمېدو دی او هیوادونه هڅه کوي چې د خپلو ملي کرنسیو ذاتي ارزښت په پام سره په نړیوال تجارت کې خپل مبادلات ترسره کړي. له سیاسي نظره د هیوادونو دغه اقدام د نړیوال استقبار په وړاندې د خپل مقاومتي توان په زیاتولو کې د هغوی مرسته کولی شي. د نړیوالو چارو کارپوه مجید شاکری په دې حق لوایي، له خپلو سیاستونو سره ملګرتیا ته د هیوادونو د مجبورولو لپاره د استقبار یو کار د بایکاټي سیاست کارول دي. هر هیواد چې د امریکې د سیاستونو مخالف وي په بندیزونو سره تنبیه کیږي. په همدې وجه هیوادونه په دې وروستیو کلونو کې د لویدیز لخوا له هر ډول مالی او اقتصادي دباوونو د خلاصي لپاره د یوې لارې په لټه کې دي. په هر حال په خپلو تجارتي اړیکو کې له ملي کرنسۍ او د استفادې لپاره د روسیې او پاکستان هلې ځلې دغه بهیر لا پیاوړی کولی شي. له دغه بهیره د ایران او چین او ځینو نورو هیوادونو هرکلی امریکا په نړیواله سویه د خپلې کرنسۍ له کمزوري کېدو اندېښمنوي. امریکا له دې لارې نه یوازې کوشش کوي چې نړیوال مالی نظام کنټرول کړي، بلکې خپل انفلیشن او ګرانی هم مختلفو هیوادونو ته منتقل کړي. له سیاسي نظره هم هیوادونه په هر اندازه چې په ډالر پورې خپل پیالتیا کم کړي، کوي شي چې په نړیوالو ټولنو کې د نظر په لا زیاتې خپلواکۍ سره عمل وکړي، ځکه چې پر هیوادونو د دباو اچولو لپاره د امریکې اړم او ذریعه به له منځه لاړ شي. اوریدونکو زمون غږ له تهران رادیو اوري.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د مازیګر په لس کم پنځه او د پاکستان په شل پاسه پنځه بجې په لنډو څپو یو دیرش میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور سیټ اپ باکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدای شي.
د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي وړګرځیدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې د روغتیا مجلې پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
د روغتیا مجله ګلونو اوریدونکو سلامونه. د سلامتیا د مجلې له یوې بلې برخې سره زافات میل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. که تاسو ته په یاد وي، په تیرو برخو کې مو د اسکلیټي او عضلانی اختلالاتو یا ګډوډیو په اکله خبرې وکړې. د دغه لړۍ په څلورمه برخه کې د ملا د شمیزو یا مهرو د ماتېدو په اړه در سره ژغیږو. یادونه کوو چې کوم مطالب او سپارښتنې په دې پروګرام کې چې کیږي، په هغو کې هڅه کیږي تاسو د روغ او سالم ژوند لپاره دو ورزش، سلامتیا، خوراک، د ناروغیو له مخنیوي او داسې نورو مسایلو سره بلد کړو، او دغه مطلبونه د ډاکټر د تشخیص او تجویز ځای نه نیسي. نو که کومه ناروغي لري، حتماً ډاکټر ته مراجعه وکړئ. په دې هیله چې تر پایه را سره د ملګرتیا وخت ولري.
ایزنو څیړنې ښیي چې هر کال یوازې په امریکا کې د ملا د شمزیو یا تیر د ډبل ډبل ماتېدو 100,000 پېښې کېږي، چې پکې دریمه برخه په راتلونکي کې د ملا د مزمنو او پټو دردونو سبب کېږي. په دې کې 15% ماتېدل د هډونو د ورستېدو له امله دي. دغه ماتېدل د ملا د شمزیو یا تیر د ډېریدونکو ناروغیو او ګډوډیو سبب ګرځېدلی شي. دا چې پخپلا د ملا د شمزیو په میکانیکی عمل کې د زنو بدونو او ورسره په خوا کې پرتو شمزیو د لا ډېرې ماتېدا د خطر د زیاتېدو سبب کیږي. همداراز ممکنه ده د نورو شمزیو د ګډوډېدو، بې لیکه کېدو، بد شکله کېدو او دردمنېدو سبب وګرځي. د ملا د شمزیو فشاري ماتېدل چې ورته د چخنی کېدو له امله د ملا د شمزیو یا مهرو ماتېدل هم وایي. په دې کې د ملا د تیر د څو شمزیو د هډونو میدا کېدل او یا رژیدل شاملېږي. د ملا د شمزیو ماتېدل کولی شو د تاوان لیدلو د میکانیزم په اساس په څلورو اصلي ماتېدو، یعنی فشاري، چاودېدل، تاوېدل او د مهرې وتلو او ماتېدلو وویشو.
فشاری ماتېدل یا مثلثي ماتېدل یوازې هډ او یا د مورې له تاودېدو سره یو ځای د هډونو د محور د کوټلې کېدو او پرې زورو راتللو له امله او په یو وخت د ګوزار خوړلو له امله مخې یا اړخته د شمیزو د تاودېدو په بڼه رامنځته کیږي. دغه ډول ماتېدل ثابت حالت لري او د شمزې د ځای پر ځای کېدو سبب نه ګرځي. نو ډیر کم داسې کېږي چې په دې کې اعصابو ته هم تاوان ورسیږي. د چاودېدو په بڼه ماتېدل د هم فشاري ماتېدو ته ورته دي، خو فرق یې دا دی چې په مهرې کې رامنځته شوی چاود مثلثي شکل نه دی، بلکې مهره پوره او نیغ په نیغه چاودېږي. دغه ډول ماتېدل ډیر سخت وي چې د مورې د ټوټو په ماتېدو سره هغه نخایي کانال ته داخلیږي. له دې امله په دې کې عصبي تاوانونه او د مهرو د ستنې خلفي اړخته تاوان رسېدلی ډیر زیات لیدل کیږي. د مورې د تاودېدو او یا ټوپ وهلو په بڼه ماتېدل په دې بڼه کې ماته شوې مهره په بشپړ ډول جلا کیږي. دا پېښه زیاتره د ملا په شمزو د ډیرو فشار د راتللو له امله رامنځته کیږي. د دغه شان ماتې دو په بڼه کې د مهرو ستنې په یو محور د مهرو د ستنو په قدامي یا مخکنی اړخ کې راځي او ډیرې سختې تاویږي. دغه ماتېدنه چې د مهرې له وتلو سره یو ځای وي زیاتره د ماتې مهرې یا له ځای پر ځای کېدو سره هم هممهاله وي. د دغه ډول ماتېدو علت په مهرو باندې په یو وخت د څو فشارونو او ځواکونو واردېدل دي. دغه ماتېدل ډیر ناپایداره حالت لري او د عصب د سخت تاواني کېدو سبب هم ګرځېدلی شي.
ایزانو د ملا د شمزه ماتیدل مختلف علتونه لري. د هډونو یا هډوکو ورستیدای یو مهم علت دی. کوم کسان چې کمزوري هډوکی لري کیدی شي مخې ته په ټیټېدو، لا ځای په پاڅېدو، اتروشي کولو او یا حتی په سخت ټوخي سره یې د ملا شمزه ماتې شي. د مهرو تاوان لیدل ممکنه ده د ډرایورۍ په مځکه د غورځېدو او یا د ورزش په وخت رامنځته شي. د ملا د تیر د شمزو بیماری لکه سرطان یا کینسر، عفونت او اواسکولار میکروز د مهرو د کمزورۍ او ماتېدو سبب ګرځېدلی شي.
دوستانو، د ملا د مهرو ماتېدل ممکن دی هیڅ ډول نښې نښانې ونه لري، لیکن کله ناکله د ملا د مهرو ماتېده ممکن له سخت دردونو سره ملګری وي. ممکن ناروغ د ناسته ولاړه پر مهال د ستنې په څیر د درد احساس وکړي. دغه درد ممکن د تګ پر مهال زیات شي. همدارنګه په ملا کې پرله پسې بریښونه، د ترشو او ډکو متیازو په دفع کولو کې ستونزې، په لاسونو او پښو کې د کمزورتیا ناببره احساس د ملا د مهرو د ماتېدو له نورو نښو نښانو څخه بلل کیږي. د ملا د مهرو د ماتېدا د تشخیص لپاره ډاکټر ستاسو روغتیایي مخینه ارزوي. ممکن تاسو مخکې نه ګوزار خوړلی وي، ټکر مو کړی وي او یا هم بله کومه پیښه درته رامنځته شوې وي. ډاکټر له فزیکي ارزونې وروسته تاسو ته معاینات او معاینې لیکي چې لکه اکسرې، سی ټي اسکن یا ام آر آی څو له دې لارې وویني چې د ملا په مهرو کې مو عفونت دی، مات شوی او یا کومه بله ستونزه موجوده ده.
ایزانو، که ما د ملا د مهرې ماتوالې خفیف وي نو ممکنه ده په یو څو موده کې او په څه آرام سره ښه شي، خو البته باید تر 12 اونیو پورې د ملا له بریز نه کار واخلي. د ملا بریز د درد له تسکین او له مات شوي مهرو له رغېدو سره مرسته کولی شي. له دې نه علاوه ممکنه ده تاسو د ولاړېدو په مهال لکړې ته ضرورت پیدا کړئ. په عمومي توګه ممکنه ده تاسو د ملا د مهرو د ماتېدو د درملنې لپاره د خوراکي درملو تر څنګ ماساج یا مالش، د ستنو تیبه، د تودوخو تراپی او د عصبو د لمسون له درملیزو رودونه هم کار واخلي او دوامداره سپورت او ورزش وکړي. په داسې بڼه کې چې د ملا د مهرو د ماتېدو له امله دردونه، کمزورتیا او د لاسونو پښو بې حسي په یادو درملیزو رودو سره خان نشي، ممکنه ده اپریشن ته ضرورت پیدا شي. اپریشن ستاسو د ملا د مهرو حالت پایداره کوي او په نخا باندې رامنځته شوی فشار بیا کموي. ورته بوروپلاستي، کیفو پلاستی د اپریشن دوه ډولونه دي چې د مات شوي مهرو د درملنې په موخه ترسره کیدی شي. ځینې وخت د ډاکټر د تشخیص په اساس ممکنه ده د اپریشن پر ځای د ناروغ په ملا کې ستنه ولګیږي. او زون ټاپي د استرایډ ستنه، ابلیشنز رادیو فریکوینسي د هغو ستنو په شمول کې راځي چې په ملا کې لګي دي. Thank you.
دوستانو اوزونټراپی یو کارنده درملنه ده چې پکې په مستقیمه توګه اکسیجن په ځینو برخو کې لګول کیږي څو د وینو له جریان سره مرسته وکړي. د اپیدورال ترانس فورمینال په برخه کې د سټروئید لګول هم د ملا د ستونزو د لیرې کولو لپاره کارنده درملنه ده. دا یو اسانه درملنه ده چې د ناروغ د بستر کولو لپاره ضرورت نشته، حتی درد هم نه لري. ناروغ پړ مخ پریستل کیږي او بیا ډاکټر د بی حسی ستنه د اغیزمن شوي عصبي رشتې څنګ ته لګول کوي. دغه ځای د درد د لمسون لپاره عصبي رشتې پراته دي. د سټروئید د ستنه په دغه ځای کې د درد سیګنالونه له منځه وړي. دا ستنه ډیره حساسه ده، نو ځکه باید د فلوروسکوپی تر هدایت لاندې ترسره شي. د فاست په مفصل کې ستنه هم یوه بله درملیزه روده ده چې د درد د تسکین په هدف سره ترسره کیږي. که چیرې د فاست د مفصل غضروف او محافظه برخه وي، د بلوک فاست درملنه ترسره کیږي. د فاست د مفصل دردونه د زریدو، ضربې او د غضروفونو د کمیدو له امله رامنځته کیږي. متخصص د استروئید مایع او یا مالګینه سیروم د فلوروسکوپی تر هدایت لاندې په مفصل کې لګول کیږي که ستنې سره درد له منځه ولاړ شي. د راډیو فرکانسي په درملنه کې د راډیوي څپو سره تولید شوي تودوخه د فاست مفصل د عصبي رشتو د تخریبولو لپاره کارول کیږي. په دې ډول د بدن نور غړیو ته د درد د سیګنالونو د استولو مخنیوی کیږي.
ایزانو د لوګې نه احساسول، د وزن کمیدا او د خوب په مهال د ملا دردونه، پړسوب او دوامدار دردونه د ملا د مهرو د ستونزو لا نه خوري. د درد د کنټرولولو لپاره د خوب په مهال په داسې اتولیه یا تلتیک باندې پر پریوزي چې نرم نه وي او ملا مو په تکیه شي. که مو تلای یا سپرینګونه لري نو د پاسه پرې تخته کیږدئ. همدارنګه په څنګ پریوزي او د پښو ترمنځ یو بالښت کیږدئ. بله روده دا چې پر مخې پریوزي او بالش مو تر نو لاندې وي. پر دغو حالتونو کې بیا په ملا باندې فشار او دباو کمیږي.
عزتمن اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سلامت او تندرست اوسئ. درانا سرچینه
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او څو درانه سرچینه د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست او تاسو هم پوهیږئ، د رڼا د سرچینو په خبرونه کې موږ تاسو ته د آیتونو د شأن نزول پورې اړوند حکایتونه بیانوو. په نننۍ خبرونه کې به هم تاسو ته د بقرې د مبارکې سورې د 28 آیت شریف چې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیت در شان نزول د حکایتونو په اکلا تاسو ته معلومات درکو. نو هیله ده چې زموږ سره تر پای پورې ملګرتیا وکړئ.
ایزنو سلمان فارسی د بدخشان زوی وو. هغه اصلی نوم روزبه وو او کنیای ابو عبدالله وو. هغه په اسلام باندې تر مشرف کیدلو وروسته د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لالوری سلمان ونومول شو. روزبه یا سلمان په یوه اصیله کورنۍ کې زیږیدلی وو. زنی تاریخ پوهانو هغه د شیراز د ولایت د کازرون لسیمی او زنو بیا د اصفهان د جیلا خارا ګڼلې دي. د پلار نوم یې بدخشان وو چې یو زرتشتی روحانی وو او تل به د عبادت زی په اور باندې د لرګیو د ایښودلو دنده درلوده. بدخشان بډایا او شتمن او د پراخو زراعتي مځکو مالک وو او زیات کاروندګر او کارګر ورسره کار کوو. روزبه یا سلمان په ماشومتوب کې خپل مور للا سا ورکړه، نو ځکه پلار زیاته مینه ورسره کوله. دغه ګروهنه دومره زیاته وه چې کله ناکله پلار حتی سلمان ته د کور نه د وتلو اجازه هم نه ورکوله، ځکه د دې اندېښنه یې درلوده چې خدای دې نه کوي کومه خطره یا ستونزه ورته پیخنشی. پا کور که بندی که ده ده سلمان روح ده آزار ورکو. خلا بلی خواه ده بندون ده جور سوچ او فکر لپرا یو دیر خواه فرصت فو.
ده سلمان پلار بدخشان ده هر یو فرصت نکار اخیستل چو خپل زوی ته ده زرتشت مذهبی تعلیم وروخی. لیکن روز به چی یو اخیار او زیرک الک و ده اور پرستش یو بیمانه او خرافه گرنله او د زانش غورنه د خپلو باورونو په بدلون کې لټول. یو ورز روز به د پلار په امر لکور به هر اووتل چې د کلیسا د زنگ ژغه واوریدل. سملاسی د ژغ پسې لار او کلیسا ته وردننه شو. هلته یو عیسوي راهب په لوستلو لګیاو. روز به دغه کتاب په اکله پوښتنه ورڅخه وکړه. راهب په جواب کې ورته ویل انجیل دی چې په حضرت عیسی علیه السلام نازل شوی. بیا راهب ورته د عیسویت د مذهب باورونه او احکام ور وښودل. د راهب خبرې د روزبه په زړه باندې ښه ولګېدلې. هغه عیسویت ته ګروهنه پیدا کړه. روزبه د عیسویت د مذهب د پیدایښت د ځای په اکله پوښتنه وکړه او هغه عیسوی راهب د شام یا د سوریه نوم واخیستل. کله چې روزبه کورته راستون شو د خپل پلار له اندېښنې او اندېښمنې څېرې سره مخامخ شو. بدخشان چې د خپل زوی له غیبت نه اندېښمن شوی وو کله چې کلیسا ته د هغه له ورتګه او عیسویت سره د هغه د مینې څخه خبر شو روزبه په کور کې بندي کړ. روزبه په زیات مهنت سره عیسویانو ته یو پیغام ورواستول چې ورته د شام په لورې د کاروان د تلو په اکله خبر ورکړي. څه موده وروسته خبر ورسېدل چې یو کاروان د شام په لورې حرکت کوي. روزبه له کوره وتښتېدل او ځان یې کاروان ته ورساوه څو شام ټاټوبۍ ته لاړ شي. په دې توګه شام ته ورسېدل او هلته د عیسویانو مشر ته لاړ او خپل کیسه ورته بیان کړه. د عیسویانو مشر ورڅخه غوښتنه وکړه څو د هغه ترڅنګ پاته او په عبادت لګیا شي. سلمان هم د عیسوي مشر روحاني خبره ومنله او ترڅنګ پاته شو.
ایزانو دغه روحانی مشر یو دنیا پال سړی وو. هغه له خلکو څخه خیراتونه راټولول خو د بیوزلو ترمنځ وبشي خو په پټه پیسې ځان ته ساتلې او بیوزلو ته نه ورکولې. هغه لایوې مودې ورسته مړ شو. دا هغه په ځای بل مشر د خلکو له لوري وټاکل شو. د عیسویانو دغه نوی مشر د مخکډي مشر په پوټا د دنیا سیمو زرته ګروهنه نه درلوده. طلب د خلکو په خدمت او یا هم په عبادت لګیا وو. روز به هغه سره زیاته ګروهنه پیدا شوه. خو د انسان عمر محدود دی او دغه نیک کردار عیسایي مشر هم مړ شو او سلمان به ورپسې بیتابی کوله. خو دغه نیک کردار عیسایي مشر لمړینې مخکې په موسل کې دی بل مؤمن کس نخا ورکړی وه. روزبه چې یو خدای پال او حقیقت پال سړی وو ځان یې د موسل خار ته ورسوه. یوه موده یې له دغه مؤمن روحاني سره تیره کړه. دغه روحاني هم خپل د عمر په ورستیو شیبو کې روزبه ته وویل چې د نصیبین خار ته ولاړ شي. روزبه دغه شان له څو عیسایي روحانیونو سره پاتې شو. خو ورستی روحانی ورته د آخري زمانه د پیغمبر د راتلو زیر ورکړ او ورته وویل زویا اما ته یو داسې ښه کس نه دی معلوم چې درته معرفي کړم. خو ته په داسې یوه زمانه کې اوسیږي چې ورسته پیغمبر مبعوث کیږي او د حضرت ابراهیم علیه السلام په څیر یې دین حق دی. دغه ورسته پیغمبر یوې داسې ټاټوبي ته هجرت کوي چې د خورما ونې پکې دي او د دوو دختونو ترمنځ پروت دی. کولی شي ځان ورورسوه. د آخري زمانې د پیغمبر له نښو دا دي چې هیڅ کله د صدقې یا خیرات خواړه نه خوري خو تحفه قبلې او د دواړو اوګو ترمنځ د نبوت نخلری.
عزیزانو یو موده تیره شوه او روز به جزیره العرب ته د تلو په فکر کې شو، لیکن هلته یې چا سره بلتیا نه درلوده. یو ورځ د عربو یو کاروان ولیدل. روز به چې د ورستی پیغمبر د بعثت ټاټوبی ته د تلو شوق درلودل، د عربو له کاروان څخه غوښتنه وکړه چې جزیره العرب ته بوزي. روز به هغوی ته څو پسونه او غویان ورکړ. خود کاروان مشر چې یو ناوړه انسان و، کله چې اجازه ته ورسېدل نو روز به د مړې په توګه په یو یهودی باندې خرڅ کړ. له یوې مودې نه وروسته د بنی قریزه له طایفې څخه یو بل یهودی روز به رانیول او له ځان سره یې خپل سیمې ته بوتلل. کله چې روز به د بنی قریزه سیمې ته ورسېدل، د روحاني خبره ورپه یاد شوه. په سترګو کې د هیلې څرک څرګند شو او په شونډانو یې موسکا راغله. څه موده نه وه تېره شوې چې د بنی کلب له قبیلې نه یو کس راغی او روزبه یې رانیول او له ځان سره یې مدینې ته یووړ. یوه ورځ روزبه د خورماو په یوه باغ کې په کار لګیا و چې د ارباب له لورې یو کس ورته راغی او خبرې ورسره وکړې. دغه کس چې د ارباب د تره زوی و، روزبه ته وویل خدای د بنی قلیه قبیله لعنت کړي، د یو داسې کس په شاوخوا کې راغون شوی چې ځان د بشریت لارښود معرفي کوي. خلک فکر کوي چې هغه پیغمبر دی. روزبه چې د خورما په ونې ختلی وو، د دې خبرې په اورېدو سره لړزانده شو او نږدې له ونې څخه لاندې غورځېدلی وای، خو ځان یې کنټرول کړ او بیا په چټکتیا سره کوز شو. روزبه له خپل ارباب نه پوښتنه وکړه څه دې وویل، څه پیښه ده؟ ارباب یې لاس پورته کړ او د روزبه په مخ د سوک گذار وکړ او ورته یې وویل ته یو مری یې، په تا هیڅ اړه نه لري، خپل کار دې کاوه. څو ورځې تېرې شوې تر دې چې روزبه له کار څخه فارغه شو. یو څه خرماوې راواخیستلې او د قبا سیمې ته راهی شو. هلته یې یو څو کسان ولیده چې راغونډ شوي وه. هغوی ته یې وویل تاسو لکه چې نابلده او د دې سیمې نه یاست، خوړو ته ضرورت لرئ. ما ځان سره څه لږ خواړه راوړی دي، نظر مې کړی دی چې خیرات یې کړم. نو ځان سره مې فکر وکړ چې تاسو ته یې راوړم. بیا یې د خوړو لوښه په مځکه کیښودله. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپلو اصحابو ته وفرمایل، د خدای په نامه یې وخورئ، لیکن خپله د خوړو نه ډډه وکړه او حتی لاس یې هم نه ورغځول. روزبه ورته زیر و، له ځان سره یې وویل، دا دی لومړۍ نښه خو صحیح وه، هغه خیرات نه خوري. روزبه په سبا ورځ کې بیا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی او یو څه خواړه یې له ځان سره یووړ او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته یې په خطاب کې وویل، تیره ورځ مې ولیدل چې د خیرات له خوړو مو ډډه وکړه، نو یو څه خواړه مې راوړ چې ستاسو درناوی وکړم. بیا یې خواړه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مخې ته چیدوله. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحابو ته وفرمایل، د خدای په نامه سره یې وخورئ. نو خپله یې هم لاس ور وغځاوه. روزبه خوشحاله شو او له ځان سره یې وویل، دا دی دوهمه نښه هم صحیح وخته، هغه دا دی تحفه قبلوي.
ایزن و روزبه بیر تخپل ارباب تراغی او چو ورزه شوی خو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تا د ورتګ لپاره وخت پیدا نکر، تر دې چې یبا ورز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پسې د باقی حدیره تا لاړل چو دریما نخا ولټی. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مړی د خخول لپاره حاضرې ته ورغلی وو. نبی اکرم دوی آباوې درلودې، یوه یې اغوستې وه او بله یې په اوږو باندې اچولې وه. روزبه سلام وکړ او د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شاته ودریده څو د هغه مبارک د اوږو ترمنځ د نبوت نښه ولټی. نبی مکرم د روزبه په نیت پوه شو او ابای له اوګونه لیرې کړه. روزبه د نبی اکرم د اوګو ترمنځ د نبوت نخه ولیده او په دې توګه دریمه نخه هم پوره شوه. روزبه په ژړا شو او د نبی مکرم په پښو کې پریوته او د هغه مبارکې پښې یې ماچولې او په مغازی کې یې ایمان راوړه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روزبه ته په خطاب کې وفرمایل، راشه زما ترڅنګ شینا او زما ملګرو ته خپل حیرانوونکی کیسه بیان کړه. روزبه د نبی مکرم په امر سره خپل ټوله کیسه اصحابو ته بیان کړه. د روزبه نوم په سلمان فارسی بدل شو. سلمان د لمانځه او روژې په شمول د دین احکام زده کړل. یوه ورځ د خپلو مخکینی عیسایي ملګرو یادونه وکړه چې د آخري زمانې د پیغمبر د بعثت په انتظار کې ناست وو، خو له بعثته مخکې مړ شوی وو. یو کس راولاړ شو او وی ویل، هغه ستا ملګری به دوزخ ته لاړ شي. دغه خبره په سلمان خاون نه لګیده، ځکه چې هغه پوره باوري و چې ایماندار عیسایي ملګرو یې که ژوندي وي نو هر عمرو به یې په نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړی وي. په دغه وخت کې د بقره د مبارکې سورې دوه شپیتم آیت نازل شو. ژباړه: یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې یهودیان شوی او نصرانیان او صابیان دي، هر هغه چا چې پر الله او په ورځ د آخرت یې ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړ، نو د خپل رب په نزد د دوی لپاره اجر دی او نه په دوی باندې څه ویره شته او نه به دوی غمجنیږي. نو په دې دلیل سره هغه کسان چې ریښتونی ایمان درلودل، خو د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لا بعثت نه مخکې مړه شوي، او یا هم نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یې نوی درکړی، د مؤمنانو په څیر د خپل رب په نس کې ورته اجر شته.
قدرمنو اوریدونکو، د رڼا د سرچینې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری. Thank you.